په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. دا مشال ریډیو دی، زستاسو قربا شاهین بنیره ما او د مشال ریډیو په دغه یو ساعت خبرونه کې د تهرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیزه خبرونه جمهوریت به هم اورې. خوړومبی د ملیحه میرزاده نه د دې وخت خبرونه و.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دوه ورځنی سفر دی. د بلوچستان حکومت د هندي استخباراتو یو افسر نیولو دعوه کړې او د امریکا بهرنیو چارو وزیر له روسي ولسمشر سره د شام او یوکرین پر بحرانونو غږېدلې دي. تفصیل: ایرانی ولسمشر حسن روحانی لننه د پاکستان په دوه ورځنی سفر دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تیر ماسپخین خبریالانو ته ویل روحانی به له پاکستاني مشرانو سره په لیدو کې د تهران او اسلام آباد همکاریو پراخولو او پر نړیوالو مسلو خبرې کوي. نو ویل دا پر ایران د لانجمن اټمي پروګرام له کبله د لګیدلو نړیوالو بندیزونو تر نرمېدو وروسته د روحانی پاکستان ته لومړی سفر دی. د پاکستان حکومت له دې پرته نور څه نه دی ویلي. خالته میش شنون کې وایي دا سفر ځکه هم مهم دی چې پکې به د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر روان ډیپلوماټیک کړکیچ او داغې په هواري کې د پاکستان پر کردار خبرې وشي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د هندي استخباراتي ادارې را د یو افسر نیولو دعوه کړې. د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي نن سهار وختي مشال ریډیو ته ویل دا افسر یې د صوبې له جنوبه نیولې دی.
د هندي استخباراتو را یو اوسنی افسر له جنوبي بلوچستان څخه نیول سوی دی او دا چې زه له لومړۍ ورځې راهیسې وایم چې په بلوچستان کې را فعال ده او د دې به تاسو هر وخت لما ثبوتونه غوښتل. تر دې لوی ثبوت تاسو څه غواړئ؟
بوکټي زیاته کړه چې دا کس یې پښتنو لپاره اسلام آباد ته استولې دي. د داونه ویل چې دا مشکوک کس یې په کوم ځای کې نیولې او څه نومېږي. هو، پاکستاني رسنۍ د استخباراتي سرچینو په حواله وایي دا کس کلبوشن یادو نومېږي. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلې. پاکستان ویلي د افغانستان شخړه پرته له سیاسي جوړجاړي نور هیڅ حل نه لري. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې اونیسې خبري غونډې ته په وینا کې وکړه.
There is no military solution.
د افغانستان شخړې څه فوزي حل نشته. د دې لپاره د خبرو اترو سیاسي حل د ټولو ښه طریقه ده. د امن مذاکراتو په اړه وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز له راوستلو لپاره د اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجینګ کوششونه روان دي.
ذکریا زیاته کړه چې د تاوتریخوالي او درولو او روغې بهیر پر مخ وړلو ټول عمل باید افغانستان په خوخه او مشریع پر مخ لاړ شي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د کونړ امنیتی چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو 15 اتیا کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیه کمانډان عبدالحبیب سیدخیل بیگا مشال ریډیو ته ویل د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې تر عملیاتو وروسته د اسلامي دولت ډلې غړو کورنۍ د کونړ غرنو سیمو ته ورغلي دي. دی وایي په دوی کې ښځې او ماشومان دي خو وسلوال پکې نشته. داسې اوازې هم وي چې په سیمه کې د داعش ډلې مشر حافظ سعید خان هم کونړ ته تللی خو سیدخیل وایي داسې هیڅ شواهد نه لري. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری تر څلورو ساعتونو له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د شام او یوکرین پر بحرانونو خبرې کړې دي. په ماسکو کې تر هونډې وروسته کیری بیگا خبریالانو ته وویل له پوتین سره خبرې ګټورې وې. دوی وویل دواړو پر دې موضوع خبرې وکړې چې څنګه په ختیځ یوکرین کې واقعي اوربند تستنېدې شي او ورسره د یوکرینی پوځي پایلټې نادیا ساوچین کو پر برخلیک موغه کېدل چې د مارچ په 28 نیټه ورته په ختیځ یوکرین کې د دوو روسو خبریالانو په وژنه کې د ککړتیا په تور د 22 کلونو بند سزا واورول شوه. له کیری سره په ګډه خبرې غونډه کې د روسي نو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل د کریتا د ساوچین کو پاړه د خپل هیواد دریس روخانه کړ. لاوروف ویل هیله مند چې امریکا به یوکرین د منسک موافقه عملی کولو ته هڅوي چې مقصد یې په ختیځ یوکرین کې شخړه پای ته رسول دي. د زیاته کړه ماسکو به هم په روسي پلو بلتون پالو فشار راوړي چې همدا کار وکړي. عراقی پوځ وایي له اسلامي دولت ډلې څخه د شمالي ښار موصل بیانیولو لپاره لوی عملیات پیل کړي دي. د پوځ ویان برید جنرال یحیی رسول تیره ورځ ویل د الفتح په نوم د عملیات سار وختي پیل شوي دي. د ویل عراقي ځواکونو د موصل په ختیځ کې د مخمور له وړوکي ښار سره نږدې یو شمېر کلي له وسلوالو خلاص کړي دي. د ویل په عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې ضد نړیوال ائتلاف ورسره هوایي مرسته کوي. موصل د پلازمینې بغداد په شمال لویدیځ کې پروت د عراق دویم لوی ښار دی چې د 2014 کال په جون کې اسلامي دولت ډلې ونیوه. په 13 دسمبر کې عراقي ځواکونو غربي ښار رمادي له اسلامي دولت ډلې نه بیرته خلاص کړ. روسی خبری اژانسونه وایي له شامی لرغونی خار پالمیرا سره د روسی ځانګړو ځواکونو یو افسر وژل شوی دی. انټرفاکس خبری اژانس پیګه د روسی هوایي اډې یوې سرچینې په حواله وویل د ځانګړو ځواکونو د افسر د ترهګرو پر اهدافو د روسیو الوتکو بمباری هدایاتو ځانګړې دنده ترسره کوله چې وژل شو. د سرچینې خبری اژانس ویلي دا سرتیری چې پوه شو چې ترهګر یې خواو شاته دي نو روسیو الوتکو ته وویل چې بمباری دې وکړي او د یو اتل په توګه وژل شو. تاس او ریا نوستي خبری اژانسونو هم د دې پوزي د مرګ خبر خپور کړي. البته دا یې نه دی ویلي چې هغه کله وژل شوی. تو انټرفاکس خبری اژانس وای دا پیښه تیره اونۍ شوې ده. دا په شام کې د روس په 15 میاشتنی پوزي کمپین کې د هغه هیواد اووم سرتیری دی چې وژل شوی. او د بلجیم سارنوالانو دفتر وای پولیسو تین مخام د برسلز پر وای ډګر او د زمکلان دی اورګاډي میټرو په تمځای د اسلامي دولت ډلې حمله په لټونو په مقصد شپږ کسان نیولې دي. دا کسان د برسلز خواشا په شاربیک او شیت ولسوالیو کې تلاشي او چاپو پر وخت نیول شوي. د سارنوالۍ ویان دویل درې مشکوک کسان یې د برسلز په مرکز کې د سارنوال دفتر په وره کې ونیول. د ویل د دې کسانو تورنولو یا نه تورنولو په اړه به نن فیصله کیږي. د نهې یا سې شنبې په سر په برسلز یا بروکسلز کې په ځانمرګو بریدونو کې لسګونه کسان وژل او ژوبل شول. لو تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبا او د موسم حال له رابع اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ او 90 پیسې خرڅل کیږي او په 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 108 روپۍ او په 108 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 112 روپۍ او په 112 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 10 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 55 پیسې او په 28 روپۍ او 30 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 500 پیسې او په 1 روپۍ یو کم شپېته پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبب پېښور بنو او کوټه کې باران وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 43 او زیات نه زیات 20، بنو کې 10 او 23 او په کوټه کې 9 او 19 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد اوریدونکو پر روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ د غره راپورونو اوریدئ شي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی با په دو ورځنی سفر پاکستان ته راځي. شنون کې وایي د سفر مهمه موضوع د تهران او ریاض کړکیچ دی.
پاکستان کی بڑی کوشش ہے کہ ایران سے تعلقات کو بہتر سے بہتر کیا جائے.
دا بلوچستان حکومت د هندي استخباراتو د یو افسر د نیولو ادعا کړې ده. او په پېښور کې ډاکټران وایي په خیبر پختونخوا کې لسګونه زره خلک هر کال په نری رنځ یا ټی بی اخته کیږي. په دغه اړه به راپور درکو. دغه شان د کورمې د پاړه سمکنو ځینې اوسیدونکي په پېښور کې احتجاجي ناسته کوي.
دمو داسې علاقی دی پوه شو چې هغه سکول نه اسپتال نه اوبوی نه بجلی نه دا ټولې محرومي پاتې شوې دي.
د سیمې نړۍ نه نور هم یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. ایرانی ولسمشر حسن روحانی نن د پاکستان په دو ورځنی سفر راځي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې د نوموړي سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریزې اړیکې پراخول دي. خوشنون کې بیا وایي د دې سفر یو مهم مقصد د تهران او ریاض ترمنځ روان کړکیچ او په دې لړ کې د پاکستان رول دی. سعودي عرب تر هغې وروستو له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړې چې قهرجن مظاهره کوونکي په تهران کې پر سعودي سفارت ورنوتل. هغه مهال ایرانیانو ځکه مظاهره کوله چې ریاض یو شیعه عالم نمر ان نمر په دار زړولی و. مدیحه میرزاده د ایرانی ولسمشر پاکستان ته د سفر بلابل اړخونه څېړلي دي.
کارپوهان د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان لومړی سفر پاړه خوشبینی خای چې لدې سره به پسې مکه نه یوازې پر روان تاوتریخوالي کې کمی راشي بلکې تجارت به هم وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ سفارتي اړیکې پرې شوې دي. په دغو حالاتو کې په اسلام آباد کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست په دې وروستو کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ په تعلقاتو تنقید کړی. بلخوا سعودي عرب د ترهګرۍ خلاف د څلور دیرشو اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې پکې ایران شامل نه دی. په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز وایي چې سیمه ییزو حالاتو ته په کتلو سره د دغه دورې په ترڅ کې به دواړه هیوادونه تجارتي اړیکو ته زیاته توجه ورکوي.
پاکستان کې د توانائی بحران دے اور واڑی چاہ ایران نہ گیس لائن پاکستان تراہ ہوگی بلکہ رفتہ دا پاکستان سعودی سرا پھر ظاہر پلکات دی بس چکلا ایران دا دے بین الاقوامی پابندیاں کمی شوی دی اور داغی صدر پاکستان ترا روان دے دا پاکستان کوشش بتا دی چکن دا توانائی دا پارا تیل اور گیس کم کرامت دے آگے کی زیاد نہ زیاد بے دور خبر پاکستان اور ایران منس کی مشی اور دین طرف دا پاکستان دا آمداتو کے اور پاکستانی ورکران اور انتلو کی اضافہ ہوشی اور دے سرا سرا دا پاکستان دا غواری یمن اور دے عراق اور دا سیرہ معاملاتو کے پاکستان دس اخکار نشی چی اغا سعودی عرب سر ورار دے بلکہ اغا دے یو غیر جہردار اخکار نشی.
ڈاکٹر سرفراز وائی پین حال کے دا پاکستان سیاسی مشرانو هم په حکومت غک کردے دے چی دا سعودی عرب او ایران پا معاملہ کے بے طرف پاتی شی او دا دوانو حوادونو ترمینس دا سولے لپار دا منزگڑی کردار تر سرکڑی. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپوه طلعت مسعود وای چې د حسن روحانی دوره به د سیمې حالاتو لپاره ګټوره ثابت شي.
انسان د پاکستان کی بڑی کوشش ہے کہ ایران سے تعلقات کو بہتر سے بہتر کیا جائے اور جس کی یہ کوشش ہے
زما په فکر پاکستان دا کوشش کبھی چې ایران سره تعلقات لا نور ښه کړي. پاکستان دا هڅه هم کبھی چې د سعودی عرب او ایران ترمنځ په اختلافاتو کې کمی راولي او کوم ممکن وي نو د یو داسې ثالثي کردار ترسره کړي چې د دوی ترمنځ کشالې کمې کړل شي او پر یو بل اعتماد هم زیات شي. مسلمان هیوادونه په فرقه وارانه بنیادونو له یو بل سره جګړه نه کوي، د طاقت زور دی نه خای او په خپل دایرو کې دننه دی وسی
بنیاد پر آپس میں نہ لڑیں یا پاور پلینا دکھائیں، اپنے اپنے دائرے میں رہیں.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا حسن روحانی تر دوری مخ کے روان کال پر سر کے ایران تتللیو چې مقصد یې د ریاض او تهران ترمنځ د کړکیچنو تعلقاتو آرامول وو. کارپوهان دا هم وایي چې ممکنه ده د ایرانی ولسمشر اسلام آباد ته په دوره کې د پاکستان او ایران ترمنځ په گیس پایپ لائن منصوبه خبرې وشي چې په تهران د غربي بندیزونو له امله د ځنډ ښکار شوی وه. بلخوا سفارتی سرچینو رسنو ته ویلي چې امکان دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د بجلی په منصوبو هم دستخط وشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان حکومت د صوبې په جنوب کې د هندي استخباراتي ادارې را د یو افسر د نیولو ادعا کوي. د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی دا خبر نن سهار وختي مشال لیډو ته تایید کړ. هند لا په دې اړه سندې ویلي. تفصیل د خدایندور ناصر پر راپور کې.
د بلوچستان حکومت او په دغه صوبه کې د پاکستان څارګري ادارې ادعا کوي د صوبې په جنوبي سیمو کې یا د هندوستان د استخباراتو یو اوسنی افیسر نیولی او اسلام آباد ته منتقل کړی دی. د پاکستان یو اردو ژبي ټلویزیون دنیا نیوز د خپلو سرچینو پر اساس د دغه نیول سوي هندي افیسر نوم کلبوشن یاداو یاد کړی او زیاتوي د ممبئی اوسیدونکی دی. د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی که څه هم په دې اړه ډېر معلومات را سره شریک نه کړل، خو یوازې دومره ویل دا هغه ثبوت دی چې تاسو خبریالانو به یې هر وخت غوښتنه کوله. د هندي استخباراتو را یو اوسنی افیسر له جنوبي بلوچستان څخه نیول سوی دی او دا چې زه له لومړۍ ورځې راهیسې وایم چې په بلوچستان کې را فعاله ده او د دې به تاسو هر وخت لما ثبوتونه غوښتل. نور ثبوتونه هم له موږ سره شته، لیکن تر دې لوی ثبوت تاسو څه غواړئ؟ له دې نیول سوي افیسر څخه پوښتنې ګرویژنې روانې دي چې وروسته به یې له تاسو سره شریک کړو. که څه هم د بلوچستان ایالتي چارواکو او پاکستان په وار وار په بلوچستان کې د ترهګرۍ د پیښو تر شا د هندي استخباراتو لاس بللی، خو دا لومړی ځل دی چې د هند د څارګرۍ ادارې د یوه افیسر د نیولو ادعا کوي. هند چې تل یې د پاکستان دغه ادعاوې ناسمې بللې، د دې نیول سوي افیسر په اړه یې لا هم څه نه دي ویلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان وایي د افغانستان د شخړې یوازینې حل سیاسي دی، نو ځکه اسلام آباد د هیواد سولې او ثبات لپاره پوره هڅې کوي. د خبره د بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړې ده. هلته د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی هم ویلي چې د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم دی. په دغه اړه باندې له اسلام آباده رابعه اکرم خان.
د سیارت پورس خارجه چارو دفتر کې هفته بار خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس زکریا وویل چې څلور واړو ملکونو د افغانستان د سولې پروسې لپاره خپل کوښښونه جاري ساتلي دي، او د څلور واړو ملکونو غونډه به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سبا کې د وړومبي دور مذاکراتونه پس کیږي. دی وایي
د
افغانستان شخړې څه فوزي حل نشته، د دې لپاره د خبرو اترو سیاسي حل د ټولو ښه طریقه ده. په افغانستان کې امن په ځای کولو او د تشدد خاتمې لپاره د افغانستان مشري ضروری ده. پاکستان د افغانستان په مشري او ملکیت، امن، ترقی او استحکام کې مهمه برخه لري. د امن مذاکراتو په اړه وسلواله ډلې د خبرو اترو میز له حکومت سره راوستلو لپاره د اسلام آباد، کابل، واشنگتن او بیجینګ کوششونه روان دي.
بلخو د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي مرستیال طارق فاطمی د پاکستان او افغانستان لپاره د جاپان خصوصي استازي سره د ملاقات په وخت ویلي دي چې د افغانستان امن د ټولې سیمې امن او استحکام لپاره ضروری دي. طارق فاطمی په وینا چې پاکستان به د سولې پروسې لپاره د سہولتکار کردار لوبوي. د افغانستان د سولې پروسې په اړه د افغان امورو کارپو او خبریال طاهر خان وایي چې د طالبانو د مذاکراتو په میز راتلو د انکار نه پس اوس دا پاکستان، افغانستان، امریکا او چین له یو چیلنج دی چې څنګه دا پروسه شروع کړي.
زه به دا خبره وکړم چې د لوی مقصد د حصول لپاره چې هغه د امن د خبرو د پروسه شروع کول دي، نو د هغې دپاره به ځینې داسې ګامونه اخیستل غواړي چې د اعتماد بحالې لپاره وي. لکه طالبان غواړي چې د هغې دفتر ته اجازه ورکړی شي، هغه تر اوسه پورې تړلی شوی دی. هغوی دا غواړي چې ځینې د هغې بندیان دې خوشي کړي، قیدیان دې خوشي کړي، نو مازدي خوشي شوي دي، او که یو څو بندیان خوشي شي نو زما خیال د لوی مقصد دپاره به ځینې کارونه اخیستل غواړي. بل هغې د خپلو مشرانو نه بندیزونه نړیوال سفر باندې هغه لرې کول غواړي. نو که دا ځینې ګامونو د اعتماد د بحالې دپاره واخیستل شي، نو په هغې کې زما په نظر باندې څه پکار دی چې څه رکاوټ نه وي.
یادې وي چې افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مذاکراتو لار هوارولو لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز غونډې په دې وروستو کې په اسلام آباد او کابل کې شوي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2113 4500 1800 او 15000 کلو هرسا اوریدلی شئ.
د منځنۍ کرمې د پاړه سمکنیو ځینې اوسیدونکي له تیرې ونې راهیسې په پېښور کې احتجاج کوي. دوی وایي په سیمه کې د ژوند بنیادي اسانتیاوې نشته. د دوی پر حلقه د نامنیو له کبله انتخابات هم نه دي شوي، نو د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې استازی هم نه لري. دوی وایي تر هغه به احتجاج له دوام ورکوي تر کومه چې حکومت د دوی ستونزې نه وي هوار کړي. په دغه اړه ځلان یوسفزی نور معلومات راکوي.
د ژوند د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره پېښور کې په احتجاج ناست د کرمې جنسۍ پاړه چمکنۍ له اوسیدونکو یو کس نور محمد مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې یې هیڅ بنیادی اسانتیاوې نشته. هسپتال ترې ډېر لرې دی، یو سرکاري سکول شته خو استادان ورته ناراضي.
څلور قومه چمکنایو او د موږ داسې علاقې دي پوه شي چې هغه علاقې مته لکه سکول نه، هسپتال نه، اوبوی نه، بجلی نه، دا ټولې محرومې پاتې شوې دي. بچي مو بې تعلیمه پاتې شوې دي. او مطلب داسې دی د موږ قومه ته لکه ډېر پهاړي علاقو کې دی، ډېر غرونو کې دی پوه شي، او غرونو نه چې موږ مته د ځنه بیماري ورته جوړه شي، نو موږ مطلب دی ورځ سادې پړه چې نور ته رسوو. نو موږ مطلب دا شی دی پوه شوي چې هغه ډېر په تکلیف باندې مریض مته زیاته سره ورسېږي، چې هغه لیاړي کې سره مته دی یو مړ شي، یو مته دی په تکلیفو دی، موږ مته هسپتال ته ورسوو.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي حاجی ګلمرجان وایي چې تر ټولو غټ تکلیف ورته د اوبو د نشټوالي دی. سړی یې بهر مزدوري کوي او زنانه او ماشومان یې له اوبو راوړلو نه اوزګاریږي.
نوی کلی شو، ولو غونډی شوله، پټک شولو، شپې ګو اته کلی باغ شوې، تقریبا کم سې کم زر خوره بدی به وي. صحیح اوبه بالکل دومره تکلیف دی، کم سې کم یو دوې ګمټې پیدل لاره دی په هغه پخرو باندې راوړي. اوبه ډېره مشکلات نشته دی، بس اندازې خپل لږ پلاستیکي پایپ ما پو لګو هغه لارې کې کاټ را کاټ شي کله یې خوړی یوسي چې یوسي.
پاړه چمکنی د کرمې جنسۍ د قومي اسمبلۍ په 13مه حلقه کې ده. په یاده حلقه د 2013 په ټول ټاکنو کې انتخاب د ناسم امنیتي حالاتو له وجې ځنډول شوی او لا تر اوسه پرې ټاکنه نه ده. شوی د عوامي نمائنده د نشټوالي لوجه د پاړه چمکنې په احتجاج ناس اوسیدون کی ل گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړانا د بنیادی شانتیاو غوښتنه کوي او وایي چې تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاجي ناس ته جاری ساتي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ په خوست کې د سغدریزې پر وړاندې د مبارزې دو ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. غونډې ته ګڼ دینی عالمانو او د مصر د الازهر پوهنتون یو استاد هم وینا وکړه. ویناوالو ویل علم او پوهه د سغدریزې مخنیوي کولی شي. تفصیل په دغه اړه د نجیب الله الوخیل نو.
دینی علما وایي چې په اسلامي نړۍ کې د پوهنې عام کول، د عدالت تامینول، د ظلم او زور زیاتی پر ضد مبارزه او د ورانکارو کړنو مخنیوی سوله ییز فضا رامنځته کولی شي. یاد عالمانو دغه څرګندونې په خوست کې د افراطیت سره د مبارزې په دوه ورځني کانفرانس کې په ډاګه کړې. په دې کانفرانس کې چې د سولې او پیوستون لپاره د همکارۍ د مؤسسې په نوښت جوړ شوی و، په کې د مصر د الازهر پوهنتون د یو مصري استاد په ګډون خواوشا 2500 دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ښځو برخه اخیستې وه. د پنجشنبه په ورځ د مصر د الازهر پوهنتون استاد دکتور محمد فتحی النادی د کانفرانس په څنډه کې مشال راډیو سره په خبرو کې د یوې سوله ییزې اسلامي نړۍ لپاره علم د ظلم سره مبارزه، د عدالت تامین او د ورانکارو اعمالو مخنیوی مهم اصلونه وبلل.
ابتداء نرفع الظلم عن الجميع،
يعني اول علم او پوهه په کار ده. د ظلم د پورته کېدو لپاره خپل هلې ځالې په کار دي. د عدالت تامینول دغه مهم ولری، نو دی هر ورانکاری مخه باید ونیول شي او کچرته نکیده، نو اغه سره دی مناسب قدم اخیستل، نو ان شاء الله تعالی چې ټول نړۍ اسلامي کې با خوشحالي الله پاک راولي
په مجتمع نشر روح تسامح.
ډاکټر محمد فتحی النادی زیاتوی چې اسلام وسط دین ده او پکې افراط او تفریط ځای نشته، او اسلام د کوم شرعي حکم پرته ځان وژنه او انسان وژنه ناسم عمل بولی.
قاتل النفس فی الاسلام امر
دغه سي ناوړی کړنې، د بی ګناه خلکو وژل یا د خپل ځان وژل، یو چاته ضرر او نقص رسول بدون د کوم لاملونو د جواز د روا کېدو د امدی کړنې نه، دا په کلک علما غندي او د تنه روا کړنې وایي.
فيما لا يفيد
د خوست یو تن دینی عالم مولوی وحید الله وایي چې افراطیت په افغانستان کې عقیده او د مسلمانانو اعمالو ته زیان رسولی دی.
افغانستان کې افراطیت هم عقیده له هغه ستونزې جوړې کړې دي او هم د اعمالو د همدا وجه ده د افراطیت هغه دی چې بې ځایه قتلونه کیږي، همدارنګه بې ځایه ښځې سنګساریږي.
د خوست د ښځو چارو رئیسه د ښځو د حقوقو تلف کېدل، ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل او دوی لپاره د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشتون هم په دې ټولنه کې د افراطیت له علتونو څخه بولي.
افراطیت د افغانستان د ښځو په وضع باندې ډېر بد تاثیر کوي، ځکه د ښځو د حقوقو په برخه کې که د دوی حقوق تلف کېږي دا هم یو افراط ده. ښوونځیو ته نه پرېښودل د نجونو دا هم یو افراط ده. افراطیت بالاخره د ښځو ذهنونه مغشوشوي، ښځې د خپلو حق او حقوقونه محروموي.
د افراطیت پر ضد مبارزې په دې دوه ورځني کنفرانس او تن ویناوال مولوی حضرت الله ویل چې د یو نظام پایښت او قوت د چارواکو، دینی عالمانو او د قومي مخورو ترمنځ په تفاهم او همکاري پورې تړلی دی، او دا همکاري چې هر څومره غښتلې وي په هماغه اندازه نظام کې سیاسي، امنیتي او اقتصادي ستونزې کمی وي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله په هغه ولایت کې هیڅ ځای نه لري او د نفوس فراخولو ته به نه پرېښودل کیږي. امنیتي چارواکي وایي په کونړ کې د داعش ډلې فعالیتونه لیدل شوي دي، خو ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به یې ونه زغمي. اجمل ان په دغه اړه باندې راپور راکړي.
د کونړ د امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل تایید کړ چې د داعش ډلې 15 کورنۍ په دې وروستیو کې د سرکڼو ولسوالۍ یوې لرې پرتې سیمې ته کډه شوې. نوموړی وایي د ننګرهار په اچین کې د دې ډلې پر ضد له عملیاتو وروسته چې داعش پکې ماتې خوړلې، اوس دوی د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړې. ښاغلی سیدخیل وایي دې ماتې خوړلو داعشیانو 15 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ د شومکړه درې ته ورغلې. داسې اوازې هم وي چې دغلته په ورغلو کسانو کې حافظ سعید هم شامل دی او له دې ځایه شلتن ته اوښتې. خدای وشایې واو داسې کوم کره ثبوت نشته چې خپل حافظ سعید دی په دې ډله کې شامل وي. حافظ سعید په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مشر ګڼل کیږي. د کونړ امنیه قومندان وایي د دوی د معلوماتو له مخې دغلته ورکړه شوي داعش پورې تړلي کسان د کډوالو په څیر د کورنیو په بڼه دي او وسلوال کسان ورسره نشته. ښاغلی سید خیل وویل په درې څلورو نورو ولسوالیو کې په هغه سیمو کې چې د امنیتي ځواکونو له پوښښ څخه بهر دي دوی د داعش د جلب و جذب رپورټونه اورېدلي خو تر اوسه پورې د دې ډلې وسلوال فعالیتونه نشي تاییدولی. نوموړي وویل داعش وسلوالې ډلې شپږ میاشتې پخوا هم کونړ کې د پښو ټینګولو هڅه کوله خو د کونړ خلکو دې ډلې ته په خپله سیمه کې ځای ورنه کړ. سید خیل وایي خلکو موږ هم پیژندلي یو دوی هم پیژندلي دوی د خلکو په منځ کې ځای نه لري. د کونړ والي وحیدالله کلمزي هم تر دې مخکې ویلي وو چې ولسي خلک د داعش سره همکاري نه کوي او دا ډله په کونړ کې د پښو ټینګولو ځای نشي موندلی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو
په پېښور کې د نری رنځ یا ټی بي مخنیوي دروایي هر کال په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 15000 خلک د دې ناروغۍ ښکار کیږي. په دې لړ کې 13 ورځ د نری رنځ د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یو غونډه وشوه. تر غونډې وروسته ډاکټرانو مشال ریډیو ته ویلي په خیبر پښتونخوا کې د ناروغۍ سم تشخیص نه کېدو له کبله نری رنځ نورو ځایونو ته هم خپرېږي. د دغه غونډې په اړه باندې نور معلومات د شبیر احمد جان پراپور.
دا خیبر پختونخوا د ټی بی د ناروغۍ د کنټرول یا قابو کولو ادارې او پاکستان چیست سوسایټي د ټی بی د نړیوالې ورځ مانځلو په موقع پېښور لیډیډینګ روغتون کې د یوې دستوري ورستو مشال لیډو ته د دغه ادارې یو مشر ډاکټر مقصود علي خان وویل چې پاکستان کې د غربت او د دغه ناروغۍ نه د بېخبرۍ له وجې د ټی بی ناروغو شمېره ډېره زیاته ده. دول چې پاکستان په نړۍ کې د ټی بی د ناروغۍ په حواله 5م نمبر ملک دی. د ټی بی د ناروغۍ د علاماتو یا نخو په خیبر پښتونخوا کې ردی شمیرې او ردی د مفت علاج په خپل باندې مشال لیډو ته ډاکټر مقصود علي خان وایي
ټی بی د مریضانو تعداد زمونږ په خیبر پښتونخوا کې سالانه 60000 نه زیات مریضان دي چې چا هم دوه هفتو نه زیات ټوخی دی. اداغي بلغم راځي، طبي ورسره وزن کمیږي، نو په کار دی چې هغه د نزدیکترین کم هسپتال دی. سرکاري چې څومره هسپتالونه دي ټولو کې مرکزونه موجود دي او حکومت خیبر پښتونخوا په ټولو کې دا علاج درمان ډېر اعلی معیار سہولتونه مفت ورکي، مفت تشخیص، مفت علاج. 25 ضلعو کې چې یو د ټی بی مریض 10 نه 15 عام صحتمند خلکو ته سالانه دا بیماری خورای د سا په ذریعه.
د لیډرینګ روختون پروفیسور ډاکټر ارشد جاوید په دې بابله مشال لیډو ته وویل چې پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې خلک په وخت باندې ډاکټرانو له هم نزي او بل په مقامي کچه باندې د دغه ناروغۍ صحیح تشخیص یا معلومات هم نکېږي، نو ځکه د دې قابو کول وروسته بیا ګران شي.
د ټی بی کنټرول لپاره ټول نه ضروري خبره ده ده کم از کم چې څومره کیسز مونږ استیمیټډ دی هغه 70% چې ډایګنوز نشي نو ټی بی ته نشي کنټرول کوله. پس که 50000 کې کوم صرف 10000 ډیټیکټ کوو نو بیا هم ټی بی نشو کنټرول کوله. او که 10000 مونږ پکې ډیټیکټ کوو او ډایګنوز کوو بیا هغه ټریټ کوو نو 100 کال پرې چې دا سره لګیا وي نو بیا به ټی بی کنټرول شي. نو کیس ډیټیکشن اهمیت خو ډېر زیات دی په ټی بی کې.
نو موږ اجازه کړه چې ټی بی ناروغي د اخیری سټیج مریض باندې خوشا 100000 روپۍ لګي او دوی را سرګند کړه چې دغه پیسې دوی ته بهر ملکی مرستندوی ادارې ورکي او کچر نړیوال ادارو دغه مرستې بند شوي نو پاکستان کې به ټی بی قابو کول ډېر ګران شي.
فی الحال خو موږ ته ګلوبل فند او نېشنل ټی بی کنټرول په ثرو دا ټولې دواینې ملاويږي. خو زه ریګم کا سبا دا فندنګ بند شو زم چې کوم موږ سره ریسورسز یو غټ چیلنج را روان دی. لکه یو ایم ڈی آر ٹی بی پیشنٹ چې ما درته هغه یو مریض په ټریټمنټ باندې موږ 10,00,000 روپۍ لګي او هغه موږ ته دا ګلوبل فند راکي. ایم ڈی آر ٹی بی په خیبر پښتونخوا کې استیمیټډ کیسز تقریبا 1,40,000 کیسز دي او موږ چې څومره ریسورسز هغه ډایګنوزز لپاره دي د کال د 2015 کې موږ صرف 350 کیسز ډایګنوز کړي او رجسٹر کړي دي. لکه ډېر کم دي.
د مارچ 28 نیټه د ټی بی د مخنیوي نړیواله ورځ مانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اردن کو رنگ شبیلا په پختونخوا کې د ماسپخین یونی مبجه کیدونکو د ملیحه مرزا دنه په مهم خبرونه او د خبرونو رسترته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. نن به تاسو زمونږه ونیز خبرونه جمهوریت هم اورې خو راځي چې رومبی د دې وخت مهم خبرونه واورو د ملیحه مرزا دنه.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی لنن د پاکستان په دورځنی سفر دی. د پاکستان بارنو چارو وزارت وایي نفي ذکریا د مسپخین خبريالانو ته ویل روحانی ول پاکستانی مشرانو سره په لیدو کې د تهران او اسلام آباد همکارو پراخولو او پنړیوالو مسلو خبرې کوي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د هندي استخباراتي ادارې د افسر نیولو دعوا کړې ده. د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی ننسار وختي مشال ریډیو ته ویل د افسر یې د صوبې له جنوب نیولې دي. هند لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان ویلی د افغانستان شخړه پرته له سیاسي جوړجاړي نور هیڅ حل نه لري. دا خبره د بارنو چارو وزارت ویان نفي ذکریا د مسپخین په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته په وینا کې وکړه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو 15 اتیا کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیه قمندان بیگا مشال ریډیو ته ویل د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې تر عملیات وروسته د اسلامي دولت ډلې غړو کورنۍ د کونړ غرنو سیمو ته ورغلي دي. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری تر څلورو ساعتونو له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د شام او یوکرین پر بحرانونو خبرې کړې دي. په ماسکو کې تر غونډې وروسته کیری بیگا خبریالانو ته وویل له پوتین سره خبرې ګټورې وې. عراقي پوځ وایي له اسلامي دولت ډلې نه د شمالي خان موصل بیا نیولو لپاره لوی عملیات پیل کړي دي. د پوځ بیان بریج جنرال یحیی رسول 13 ورځې وویل د الفتح په نوم د عملیات سر وختي پیل شوي. روسي خبري اژانسونه وایي له شامي لرغوني ښار پالمیرا سره د روسي ځانګړو ځواکونو یو افسر وژل شوی دی.
مهم خبرونه مور د اردوونکو سرزو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د پاکستان د ځینې مطبوعاتو مهمه برخه.
نن د پاکستان اکثره مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې په سیلابونو او بارانونو باندې لیکلې دي. په دې کې د پېښور نه خپرېدونکې مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په پېښور او خوشا سیمو کې د بارانونو یو نوې لړۍ پیل شوې او دغه رنګ له دې وړاندې هم بارانونه شوي دي چې له وجې ډېر کورونه تباه شوي او یو شمېر خلک وژل شوي دي. خو دې اوسنو بارانونو د مرګ جوبلې او د کورونو تباه کېدو یره نور هم سیوا کړې ده. د ادارې په وینا لکه د نور کله په رنګ دا ځل هم حکومت سره سیلابونو او بارانونو نه د بچ کېدو سه انتظامات نشته او نه د لړکی سنجیده ګامونه پورته شوې دي. غنی د سیلابونو او بارانونو نه د بچ کېدو ډېری لارې کېدې شي او په مرګ جوبلې یا کورونو را پریوتو ک پوره کابو ونه مندل شي نو کم از کم د دېش میرا رقمې دي شي. درې سه تی ویجی د سیلابونو لویه وجه یو خوا د زنګلونو کټ کېدل دي او بل پلو د وړو وړو ډیمونو نه جوړېدل دي او د دې سره سره په کلو خاريو کې چې د اوبو د نکاسي په خشن بندوبست کریشی نو هله به ممکن شي چې د سیلابونو او بارانونو نه نقصانونه کم شي. اداریا اخري کې لیکي حکومت لبا د خوبه بیداریدل پکار وی او د بارانونو او سیلابونو نوړاندې بور لا غوړه منصوبه بندي جوړول وی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼخ خپل اداریا کې لیکي د زیارت پورس پټول پاکستان کې د هندو برادرۍ مذهبي تہوار هولي ومنځل شو او په دې موقع د سین حکومت د عامه رخصتۍ اعلان کړی وو کوم چې نه یوازې اقلیتونو واستایلو بلکې په عالمی کچ هم د دې ډیر د ادارې په وینا کسه هم په قومي اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړی شوی وو چې په 15 مارچ به د هولي په موقع عامه چوټي وي. خو د سین حکومت د دې پیل وکړو او دغه اعلان یې عملي کړو. اداریا اخري کې لیکي اقلیتونه هم د دې پاکستان محب وطن خلک دي او دومره په دې وطن خفه کیږي څومره چې نور خلک. نو باید چې په ټول پاکستان کې د دوی د تهوارونو په موقع عام رخصتي ورکړل شي او د دې په خوشحالو کې مسلمانان هم شریک شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې امریکایي وال سټریټ جرنال لیکلي دي د سعودي عرب او ایران ترمنځ جبرېدونکي اختلافات په سیمه کې د فرقې تاوتریخوالي زیاتېدو لامل ګرځېدای شي. بلخو امریکایي فارن پالیسي مجلې لیکلي دي په افغانستان کې د سولې په موخه په جوړه شوې څلور اړخیزه کمیټه کې د چین رول له نورو ټولو ځکه مختلف دی چې هغه هیواد له پاکستان، افغانستان او طالبانو درې واړو سره ښه اړیکې لري. اسرائیل مومن د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې وخت د پاکستان سفر کوي چې په مسلمان نړۍ کې فرقیزه شخړې په زیاتېدو دي او تهران غواړي چې د پاکستان ملاتړ ترلاسه کړي او دې لړ کې یې سفارتي هلې ځلې هم تیزی کړي دي. تمه څرګندېږي چې په دې سفر کې به ایراني ولسمشر د توانایي بحران سره مخ پاکستان باندې د بجلی د خرڅولو یو تړون هم لاسلیک کړي. نوموړي ژمنه کړې چې له اسلام آباد سره به کاروباري اړیکې زیاتوي ځکه چې اوس له ایرانه نړیوال بندیزونه لرې کیږي. له تهران سره اړیکې مضبوطول د پاکستان لپاره ډېر مشکل کار دی ځکه که یو خوا اسلام آباد د اقتصاد په برخه کې په ایران مخالفه سنی مسلک سعودي عرب تکیه کوي، بلخوا سعودي عرب د پاکستان په سنی اکثریت اولس کې هم ډېر محبوبیت لري. په داسې حال کې چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو له کبله په دغه سیمه کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ تاوتریخوالي ته وده ترلاسه کیږي، پاکستان وړاندیز کړی چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ په اړیکو ښه کولو کې د منځګړي رول لوبول غواړي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د سولې راوستو په هدف جوړې د څلور اړخیزه کمیټې دریمه غونډه د فروری په شپږمه ترسره شوه. دا کمیټه چې پاکستان، افغانستان، امریکا او چین پکې شامل دي، مخه یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې شروع کول دي. مجله لیکي د جنوبي اسیا په سیاست کې د لومړي ځل لپاره په پراخه کچه د شاملېدونکو هیواد چین رول له نورو خواو ډېر مختلف دی ځکه چې چین له پاکستان، افغانستان او طالبانو درې واړو سره ښې اړیکې لري. په افغانستان کې د ثبات پر ځای کېدو پرته هم یو شمېر خبرې دي چې له وجې چین غواړي د افغانستان او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په نتیجه کې امن راشي. چین غواړي چې له افغانستانه د دوی هیواد ته د افیمو د قاچاق مخه ونیول شي. له دې هم زیاته مهمه دا ده چې په افغانستان کې روانه بدامنی د چین پولو ته داخله شوې چې له وجې د دې هیواد اویغور ټولنه سخت دریځ کیږي. په افغانستان کې د چین یو شمېر ګټې دي. دا هیواد غواړي چې د کاپر او اوسپنې په ګډون د افغانستان له نورو پټو وسایلو ګټه واخلي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د میلیونونو ډالرو مرستې ورکوي او له دې هیواد سره به نږدې کاروباري اړیکې جوړوي. چین دا ژمنه هم کړې چې له کابل سره به د اربونو ډالره تجارتي معاهدې کوي. دا به د ریښمو لارې د پروژې هم برخه وي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14530 1930 او 15280 کلو هرتز اوریدل شي.
په افغانستان کې د جی او پلس غړي هیوادونه په سرمشري ځکه د پایداره پرمختیایي اهدافو د عملی کولو پر میکانیزم سرسله شوې دي. د بېوزله او مخ پر ودې ټولنې وزیرانو څلورمه کرنې دوه ورځنۍ سرمشري تیر مازیګر په کابل کې پای ته ورسېده. تر غونډې وروسته د افغانستان د مالي چارو وزیر اکلیل حکیمي خبریالانو ته ویلي دوی له ګډونوالو سره هغه مشکلات شریک کړل چې د افغانستان ثبات او پرمختیا مخې ته خنډ دي. تفصیل د قسیم سلمل پراپور کې
په کابل کې د جی او پلس هیوادونو دوه ورځنۍ ناسته یو لړ پراختیایي اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو ګډ عملي میکانیزم په جوړېدو سره پای ته ورسېده. د افغانستان د مالي وزارت وایي دغه اهداف د سولې، حکومتوالۍ، کاري فرصتونو، کډوالو او داسې نورو اساسي برخو کې دي. اکلیل حاکمی د پنجشنبې پر ورځ خبریالانو ته د دوه ورځنۍ ناستې د نتایجو په اړه وویل چې افغانستان هم دغو اهدافو ته د رسیدو پر وړاندې د شته خنډونو د ارزونې نتایج د غونډې ګډونوالو سره شریک کړه.
حکومت
افغانستان دی افغانستان حکومت دغه تړون د ارزونې لومړني نتایج چې افغانستان د ثبات پر لور یادېږي مجلس ته وړاندې کړ. دغه ارزونه هغه ستونزې مشخصوي چې د خودکفایي پر لور د افغانستان په وړاندې سته. ښاغلی حاکمی وویل چې د دغې ارزونې نتیجه به د ملي ستراتیژۍ په توګه د بروکسل په کنفرانس کې وړاندې سي. په کابل کې د جی او پلس یا وباندې هیوادونو په دوه ورځنۍ ناسته کې د دغې ډلې د شلو غړو هیوادونو وزیرانو او د مرسته کوونکو هیوادونو او نورو نړیوالو سازمانونو استازو برخه درلوده. په همدې حال کې د سریلیون کمیسیون د مالی وزیر کفالا مرا چې د همدې ډلې مشري کوي خبریالانو ته وویل د کابل په ناسته کې پر 19 شاخصونو موافقه وسوه چې له مخې بې وزله هیوادونه هر کال خپل د پرمختګ کچه معلومه کړي. نوموړی پر مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو غږ وکړ چې باید له بې وزلو هیوادونو سره د هغوی د ضرورتونو پر اساس مرسته وسي. دوی موږ پر خپلو نړیوالو شریکانو غږ وکړ زموږ تر څنګ ودرېږي او دا یقیني کړي چې دوی زموږ اړتیاوې او غوښتنې درک کوي، زموږ سیستم او بنسټونه حمایه کړي. په دې توګه به موږ وکړای سو سولې ته ورسېږو او زموږ بنسټونه به قوي وي. ښاغلی مرا همدارنګه وویل چې د جی او پلس ډلې هیوادونه باید خود کفایي ته د رسېدو په هدف له شته فرصتونو ګټه پورته کړي. د جی او پلس یا وباندې هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې رامنځته سوه چې دا مهال د افغانستان په ګډون د نړۍ شل بېوزله هیوادونه غړي دي. دغه هیوادونه هر کال یو ځل سره راټولېږي څو په معاصره توګه د نړیوالو مرستو د لګولو په هدف خپلو کې تجربې سره شریکې کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په خوست کې د شمالي وزیرستان میز ځنی کډوال وایي د روان میاش پر یو اشتمه په یو خیمه کې د اور لګیدو له کبله د یوې کورنۍ اته کسان وژل شو. د کیم کډوال وایي په وژل شو کې شپږ ماشومان هم وو. دوی ګیله کوي چې د دې پیښې هیڅ خبر نه په رسنیو کې خپور شو نه هم چارواکو پوښتنه وکړه. سیلاب مسعود په دغه اړه باندې نور حال راکړي.
د روان میاشتې په یو ویشتمه نیټه د افغانستان سیمې لمن ته ور اوړېدلو د وزیرستان د کډوالو په کیمپ کښې د یو قبایلي حاجي قتل سیدګي په کشدۍ کښې د اوربلن ګیس په وجه اور ولګېده چې په نتیجې کښې یې د دغې کورنۍ اته کسون چې په کښې دوې ښځینه درې وړې جنکۍ درې وړه وړکي شامل دي وسوځېدل مړه شول. د دغې کیمپ کډوال وایي چې د دغې پېښې په موقع د غمجنې کورنۍ چا هم پښتنه ونه کړه، حتی چې په دغه باره کښې میډیا هم غلی پاتې شوه. په کیمپ کښې موجود یو مشر عبدالسلام په دغه باره کښې په دا رنګ غږېږي.
دا د کتل عزیزي کومه قبیله وه؟ دا که په اسلام آباد کښې وای یا په کوبل کښې وای، د ټوله دنیا ته غږېده. د دوی سره هر قسم مرسته شوې وه، خو دا دومره غمجنه واقعه جوړه شوله چې د هغه کورنۍ نه چا
د دغې کورنۍ مشر حاجی قتل سیدګي خبرو ته هم لږ کې څاک شی.
کوڅه کڅه قبیله وه، وېړکي جنکۍ د کر سامان دا ټول غونډ ختم شو. خو یو زه خو ته دا یوه ښځینه بله پسونه راته بلته غونډه وشوله، خو نه افغانستان مرسته سره وکړه نه پاکستان.
د دغې پېښې نه مې چې د افغانستان خوز مبارز محمد زدران خبر کا، هغوی وویل
واقعاً ډېر خفه شوم، ډېر غم جان شمه، ادې درد مې خپل درد دی، ادې خفګان، ادې خفګان دی. دوی طرف ته کرښې ته پرېد کوم، یو چې د یو بدن دی مېږي زونه لرې نه دلي خوست په مرګ به تاسو کوې چې کومه پېښه وشي دی مېږ مسؤلیت دی، هغې ته به مېږ رسېدګي کي کومک به وسره کي.
بیا مې د قطبي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ نماینده محمد نذیر وزیر هم خبر کا. محمد نذیر وزیر وویل چې زه به د دغې پېښې او د ځنی مالي توان په باره کښې د افغانستان پاکستان حکومتي چارواکو سره تماس ونسم. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دهشتګردۍ مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورټس او انټرټینمنټ تر څنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن دا یو ساعته خپرونه د پېښور په وخت د جمعې په ماسپښین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراري بڼه په مشال راډیو او ویب پاڼې اورېدلای.
اوریدونکو وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې جمهوریت. د خپرونه پامیر ساحل باندې
د قبایلي سیمو اصلاحات ولې اړین یا ضروری دي؟
که دا قبایلی سیمو آئینی او قانونی حیثیت بدل شي نو د دې ګټې څه دي؟ د هغو سیمو اصلاحاتو په اړه پارلمان ته د قانوني مسودې وړاندې کولو موخه څه وه؟ آیا د بې کوره کړل شویو خلکو تر خپلو کلیو کورونو ستنېدو دې اصلاحات نه راوستل کیږي او که نه؟ دا دواړه بیل موضوعات دي. آیا دا رښتیا ده چې د قبایلي سیمو په آئینی او قانوني حیثیت کې بدلون به د هغو سیمو دود، دستور او فرهنګ وننګوي او که څنګه؟ د اصلاحاتو لپاره جوړه حکومتي کمیټې مؤثره ده او که نه؟ بدلونونه د دې ژر عملي کړل شي او که عملي کیږي نو طریقه به یې څه وي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د خیبر له استازي سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، دا د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ شپږمه برخه ده. تاسو ته معلومه ده چې په دې ځانګړې لړۍ کې موږ د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو له استازو سره خبرې کوو او د اصلاحاتو په اړه د هغوی دریځ او د هغوی ترمنځ د نظر پر اختلاف بحث کوو. تر دې مخکې چې نننۍ بحث پیل کړو، لومړی د تیرو پنځو خپرونو د مهمو نقطو لنډیز وړاندې کوو. تر اوسه موږ پر دې خبرې پوهېدلي یو چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو شاوخوا ټول استازي غواړي چې اصلاحات دې وشي، خو دوی د اصلاحاتو یا د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت پر شکل او د دې بدلونونو د عملي کولو پر طریقې او نیټې یا مودې موافق نه دي. لکه د قبایلي سیمو ځینې پارلماني استازي وایي چې تر هر ډول بدلون مخکې دې بې کوره کړل شوي خپلو سیمو ته ستانه کړل شي، خو ځینې یې دریځ لري چې د بې کوره کړل شویو خلکو او قبایلي سیمو اصلاحات دوه بیل موضوعات دي چې شریکول یا سره ګډول یې په کار نه دي. دویم، ځینې پارلماني استازي وایي چې اصلاحات دې په ورو ورو په مرحلو کې عملي کړل شي، خو ځینې یې وایي چې څومره ژر کېدای شي بدلونونه دې راوست. دریم، د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي چې د بدلون لپاره دې په قبایلي سیمو کې رڼا آزاده د نړیوالو او پاکستان سپریم کورټ تر څار لاندې ټول پوښتنه یا ریفرنډم وشي، خو ځینې وایي چې د ریفرنډم یا ټول پوښتنې اړتیا نشته، خو د قبایلي سیمو له پارلماني استازو، سیاستوالانو، پوهانو، استادانو، دینی پوهانو، وکیلانو او ډاکترانو سره دې خبرې وشي. څلورم، د پاکستان په پارلمان کې ځینې استازي د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی حیثیت بڼې په اړه سره ژور اختلافات لري. د مثال په توګه، ځینې وایي چې هغه سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي، ځینې وایي یوازې صوبه دې جوړه کړل شي. ځینې استازي نظر لري چې د اسلام آباد پر ځای دې د قبایلي سیمو واک خیبر پښتونخوا ته وسپارل شي. ځینې غواړي چې همداسې قبایلي سیمې دې پاتې شي، خو په قانون کې دې ورته لږ بدلون راوستل شي. البته ځینې پارلماني استازي دا هم وایي چې د قبایلي سیمو یوه آزاده شورا یا کونسل دې جوړ کړل شي. نن دا بحث یو ځل بیا خیبر ته غځوو. تاسو ته معلومه ده چې په تېرو خپرونو کې موږ د خیبر له دوو سینیټرانو، حاجي مومن افریدي او حاجي تاج محمد افریدي سره خبرې کړې وې. دوی موږ ته ویلي ول چې د قبایلو ولس ته د هغوی حقونه ورکړل شي، خو دوی د اصلاحاتو پر بڼې سره موافق نه ول او دریځ لاره چې سیمې دې په خیبر پښتونخوا نه ورګډول کیږي. اوس د اصلاحاتو موضوع د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د خیبر له استازي حاجي شاجي ګل افریدي سره څېړو. دی وایي د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو ټول متفق دي. د ده په خبره یوازې هغه خلک د قبایلي سیمو اصلاحاتو مخالفت کوي چې له وسني نظام ورته ګټې رسي. حاجي شاجي ګل افریدي وایي اصلا د قبایلي سیمو اصلاحاتو موضوع ډېره پیچلې ده. د ده په نظر همدا لامل دی چې پر دې موضوع باید یوازې ولس او پارلماني استازي نه، بلکې پوځ او اسټبلیشمنت هم متفق وي.
د حکومت نه زیات چیک هولډر چې دی هغه زموږ اسټبلیشمنت دی، ځکه اسټبلیشمنت چې درې لکه فوج زموږ په دې ټیم باندې په مغربي سرحد باندې ډیوټي کې او موجود دی. نو دغې وجه نه چې موږ چې د موږ اسټبلیشمنت حکومت او د عوامو منکم څه خبره داسې را نه شي چې هغه ریفارمز ونه شي، بیا موږ په مغه شان د جهالت کې او په غلامۍ کې او په مختاجی کې او موږ نه زکات خاري جوړ کړی دي. حکومت او زکاتونو را باندې ساتي او بهر نه ډونر زلا باندې پیسې را غونډوي. امن هم نشي راتلی، ځکه امن نشي راتلی چې د کومو خلکو سور سات انکم دا سیستم دی چې کوم هغه په ایډمنسټریشن کې منوال دی، هغه په فورسز کې هم دي. نو هغه خو نه غواړي چې په فاټه کې امن راشي، او ولې نه غواړي چې امن راشي؟ ځکه چې هغو خو په کټه ده چې بدامني وي. هغو خو د سیستم اکاونټیبل نه دی، هغو ته خو فایده دې نه رسېږي چې د سیستم اکاونټیبل نه دی. د سیستم چاته جواب دی نه، هغه خو بادشاه دی چې څومره پیسې غلا کولی شي، څومره پیسې زموږ په وینو او زموږ د سوو اخیستی شي نو اخلي یې.
افریدی وایي د قبایلي سیمو آئینی او قانوني اصلاحات لومړی پاکستان ته ګټه رسوي، بیا یې افغانستان ته او بیا یې قبایلي سیمو ته ګټه رسیږي، ځکه چې اوس په قبایلي سیمو کې د پښتنې یا احتساب یا د انتظامی کار لیدو او ورزولو هیڅ نظام یا میکانیزم نشته.
اول فایده زمو خدادا د پاکستان، د ملک پاکستان ده، بیا فایده د شلو کروڑو خلکو ده، د هغې نه بعد فایده د افغانستان ده او بیا د قبایلو ده، ځکه چې په قبایلو کې تر کومه پورې قبایل مینسټریم لین ته نیوي راغلي او حکومت ریخ خوشته خو لکه جوابدې والا سیستم جوړ شوی نه وي. چې څوک چا ته تپوس کوي لکه څنګه د ای پی ایس واقعا وشوه، نو موږ تپوس چې پرانیشل حکومت نه کولو چې یار ولې خلک پېښور ته ستانه راغلل او راغلي په فاټا وي، خو په فاټا کې چا ته تپوس ونه کړو چې په فاټا په کماله راغلل چرته دخل کې سات شو چې باچا خان یونیورسټي واقعا یې وکړه، د ای پی ایس واقعا یې وکړه. سیستم دې دا ټیک نه دی کړی، ځکه څوک دا نه یادوي چې موږ چې هلته سیول ایډمنسٹریشن پوسټډ دی هلته چې کم فورسز ناستی ولې دخل راځي ته خو دخل چا ته جواب دی نه دی، ځکه تا به چرته نه اورېدلی چې د فاټاله پټې لګېد نه چا تپوس کړی، یا د فاټاله کمانډنټ د فرنچر کور نه چا تپوس کړی چې تاسو موري څنګه پوره کړه.
حاجی شاجی ګل اپریدی وایي دوی نامنه او د قبایلي سیمو خراب حالت ته په لیدو پارلمان ته قانوني مسوده وړاندې کړه چې د هغو سیمو په آئینی او قانوني حالت کې بدلون اړین دی. دی وایي پر دې نقطې ورسره ټول پارلماني استازي متفق دي.
دا بل موږ د دغه وجې نه دی چې په کیسه ځان کې دلو جمع کړی چې آرټیکل 247 لاندې موږ د فاټا متعلق کم بل په اسمبلی کې سبمټ کوو، نو موږ به اول د هغه نه د پرزیدنت نه نوټیفیکیشن په کار ونو بیا موږ بل سبمټ کولی شو. نو د موږ د پرشر دیول کې دوی لپاره او خپل سټیټس اخستو لپاره د بل موږ زکه د فاټازم کې دلو لپاره جمع کړی، بیا موږ 19 پارلیمنټری نو په دې ته باندې 11 ایم این ایز یو آر سنیټرز یو او تاسو هم کولای شئ چې بیا د هر یو د فاټا ایم این ایز او سنیټر نه تاسو کولای شئ تاسو پارلیماني لیډر دا خبره کوله دا څومره پورې حقیقت ته کړه. دې خبرې سره څه اختلاف وي خو بیا خو زما کمزوري هم ده او بیا زم ټیک خبره نه کوم، او کنه دې سره چانې وي نو بیا خبره مطلب ته چې موږ ټول پارلیمنټریان په یو کې شو موږ متفق چې په قبایلو کې ریفارمز راشي.
په قومي اسمبلی کې د خیبر استاذ شاجی ګل اپریدی وایي دوی پاکستان حکومت او اسټابلیشمنت ته درې انتخابونه ورکړي دي. لومړی قبایلی سیمې دې په پښتونخوا ورکړي کړل شي، کدا کار نه کیږي نو دویم انتخاب د صوبې جوړول او دریم د منتخب انتظامی کونسل یا شورا جوړول دي.
درې اپشن دا دي چې اول موږ خود بل دې کې پکې ځم چې دوی جمع کړي، دویم موږ نه دې چې سودې چټه ساکړ شي لکه څنګه د غوسلورو صوبو سیستم دی، هغه سیستم نه موږ ایکسټینډ کړی شي. کشمیر او ګلګت خو بالکل زمونږ نه ځکه بل سیستم دی چې هغه خو د فاس کې زره انتظام علاقې نه دي. یو خبره دویم دا چې هغه ډیسپیوټډ ایریا دي، نو موږ خو د فاس کې زره انتظام نه موږ هیڅ خبره هم نشته. بیا دریم اپشن موږ دغه لپاره ورته دی خیره فاس الیکټډ ایگزیکټو لجس لیټیو کونسل، په دې کې ګوره دا شی نه شامل دي چې قانون جوړول، په دې کې ایگزیکټو اختیارات او په دې کې لکه مقصد هم دا غوي چې د کونسل جوړېدو په دې باندې موږ دوه کاله خاري کړی، دوه کاله مهنت هم دې کړی. بیا موږ د ټولې خبرې کتلې چې که په دا کې هر یو شی موږ ته ملو شي نو زموږ عوامو ویل چې په کې فایده ده.
له شاجی ګل اپریدی مې پوښتنه وکړه چې په صوبه کې له ګډېدو تر کونسل پورې انتخابونه خو ډېر توپیر یا فرق سره لري، دوی ولې غواړي چې که هیڅ نه کیږي نو شورا یا کونسل دې جوړ شي؟ دا وایي که شورا یا کونسل جوړیږي نو انتظامی او قانوني اختیار او واک بل قبایلی سیمو سره وي.
دا کونسل ته به د هر ایم این ای لاندې به کونسل ممبر وي، په هغه کې به زنانه هم راځي 50% زمونږ عین لکه څنګه په صوبو کې او په وفاق کې دغه شان دی به په قبایلي علاقه کې شي. دلته به بل راشي په بل به ډبېر وشي په مجارتي باندې چې دا بل پاس شي نو بل به بیا اسلام آباد ته راشي، بیا به په اسلام آباد کې هغه بل موږ په اسمبلی کې وړاندې کړو، هغه امینمنت به وکړو لکه دا به سټیپ وایي الته ریفارمز راشي. یو خبره به دا شي، بل به دا شي چې کم امینمنت موږ راولو هغه به د پارلیمنت په تر وي هغه به بیا په ایگزیکټ آرډر باندې نشي ختمه دی. هغه دا فائدہ ده.
شاجی ګل اپریدی وایي پاکستان په آئینی توګه یو جمهوری هیواد دی چې معنا یې دا ده چې جمهور یعنی ولس باید واک ولري او د سم انصاف او عدالت نظام ته لاسرسی ولري.
پبلک ته اختیارات ورکول لکه څنګه په ټوله دنیا کې او په سیوای سعودي د مډل ایسټ څو ملکونو نه بغیر پبلک ته اختیارات ورکړي چې موږ اسلامی جمهوریه پاکستان یو لکه اسلامی جمهوریه پاکستان خو مطلب دا چې اختیارات بده عوامو سره دي. عوامو ته اختیارات دویم دا چې د سیستم د اکاونټیبل او جواب دي شي، او دریم خبره دا چې د انصاف دروازه خلاص شي، د جوډیشل اکستنشن دی وشي، فاتا ته بلې ریسیار لاندې وشي لکه څنګه په پاکستان کې یو سیستم بلم شته شریعت کوټو ته وایي
اوردونکو. تاسو ته معلومه ده چې د جمهوریت خبرونې د دې ځانګړې لړۍ په ځنو برخو کې د قبایلي سیمو ځنو پارلماني استازو مکتویلي چې قبایل دې همداسې پریښودل شي او یا د خیبر پښتونخوا نه ورګډول کیږي، ځکه چې له دې سره به د قبایلو خپل دود دستور او فرهنګ وننګول شي او ورته تاوان به ورسیږي. خو د خیبر پارلماني استازی حاجی شاجی ګل اپریدی وایي چې دا سم نظر نه دی. د ده په اند قانون هیڅکله فرهنګ یا کلچر نه بدلوي. دی په دې لړ کې د چین، جرمني او چک جمهوریت
جمهوریت مثالونه ورکوي.
رسم او رواج د قانون سره نه دی تړلې. اوس د جرمنیانو پراګ او چیکو سلواکیا بالکل لګېدلې دي دواړه. خو د جرمنیانو یو خپل رسم او رواج دی او د چیک خلکو چې دی یو خپل رسم او رواج دی. څو کاله وشول چې دلته مثال خبره جمهوری حکومتونه جوړ شوي دي. په دلته د دنیا غار جنگ عظیم هتلر کړی دی په جرمنی کې. خو هغه کلچر چې دی هغه ختم نه دی او هغه په ملکونو کې دننه مختلف خلق دي. هغه خپل خپل تهذیبونه دي. اوس په چین کې کمیونست نظام دی لکه په دنیا کې ختم شوی. خو په چین کې شته ځکه شته په چین کې چې هر څه د سټیټ دی. هلته خو جمهوریت نشته. خو د هغه باوجود که د بیجینګ د خپل کلچر کته دی ګنجو وګوره خپل کلچر دی کته ورمچي وګوره خپل کلچر دی. هغه خو حکومت نشي ختمولی او نه هغه به د سدو سدو پورې ختم شي. دا که څوک دا خبره کوي چې مونږ مین سټریم لاین ته راشو زمونږ رسم او رواج ختمېږي تو اف سی آر نه مخکې مونږ خو د 2000 کالو نه راغلي پښتانه یو. نو مونږ د خپل رسم او رواج دا خو 3000 کالو زور دی. ولې زمونږ رواج اف سی آر ختم کړو چې اف سی آر راغلو؟ نه
شاجی ګل اپریدی لدی خبر سره هم موافق نه دی چې اصلاحات د هغه وخت راوستل شي چې بیکوره کړل شي خلک خپل سیمو ته ستانه شي. دی وایي د قبایلی سیمو خلک بیکوره ځکه شول چې نظام ناکام شو. نو چې څومره ژر کېدای شي باید اصلاحات وشي چې خلک بیا بیکوره نشي.
کچرته هغه سیستم خوایي چې کم زور سیستم دی او مونږ وایو چې خلک واپس شي نو بیا بدل شي. خو بیا خو په کارو چې خلک ایډی پی شوی نه وای په کار دی چې په ریفارمز کې څومره زر جلدی کولای شو چې خلکو ته یو داسې بیس جوړ کو چې دوباره هغه مسله بیا پیدا نشي. خلک بیا ایډی پی نشي ځکه چې هغه سیستم خو فیل شو. هغه خو فیلیر شو اختیار لکه اوس په دغه زور سیستم کې عوامو ته خپل ذمہواري وه چې علاقایي ذمہداري وه او ورسره اوس حکومت یې خپل ذمہواري وه د روډ او د کومه سرکاري ځایونه چې هغو حفاظت ساتل. اوس داسې حالات جوړ شوي دي چې یو کس دی چې په هغه پورې شاته داعش تړلی دی په هغه پسې ټي ټي پي تړلی دی په هغه پسې شاته د دنیا بل یو خطرناک تنظیم تړلی شوی دی. اوس زما مشر ته مثال په طور باندې چې هر یو مشر ته وایي حکومت چې دا کس ما ته راواله. زه نه وینم په خپله علاقه کې داسې کس په خپله حلقه کې داسې کس په باره کې داسې کس یو داسې مشر نه وینم چې هغه ورشي او هغه د لاس نه ونیسي چې راشه ته حکومت ته وانټېټي خپل ځان سپین کا یو چې کومه غلطي پتا کې راغې سزا ته ځان ودروا. مطلب دا چې هغه سیستم فیل شو. چې فیل شو نو چې خلک واپس کیږي چې هغه سره سره
په داسې حال کې چې د هغو سیمو پارلماني استازي هم سره هم نظر نه دي. نو چې په قبایلي سیمو کې بدلونونه کیږي د دې طریقه به څه وي؟ آیا حکومتي اصلاحاتي کمیټي سم کار کوي کنه د بدلون لپاره دې په قبایلي سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرندم وشي؟ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر استازي الحاج شاجی ګل اپریدی زیاتوي چې یو خو دوی د ولس منتخب استازي دي نو دوی آئینی صلاحیت لري چې بدلونونه راولي. بل دا چې د پاکستان وزیر اعظم حکومتي کمیټي هم په قبایلي سیمو کې له ولس او سیاستوالانو سره خبرې کوي نو هم دا اصلاحاتو غوره لار ده.
مونږ از پبلک ریپرزنټیټیو بس مونږ ریسپانسیبل یو. ځکه ریسپانسیبل یو چې مونږ به واپس پبلک ته ځو. مونږ خو پبلک نه غلط شي نه خوښو. خو مونږ په دې کنسنسس د وجه نه چې په کې مفاهمت پیدا شي که مثلا حکومت ته جوړه شي او نه زمونږ عوامو ته جوړه شي او په مونږ به لږ بوج کم شي. اول ځل په هیسټری کې په تاریخ کې چې دا کمیټي جوړه شوې ده نو دا کمیټي د عوامو د نمایندګانو په خوله جوړه شوې ده. بله خبره ده چې گورنر او سفران منسٹر دواړه په دې کمیټه کې ایز اے ممبر دي ناٹ ایز اے ڈیسیژن میکر. بله خبره ده چې موږ خپل لیول د فاتح لیول پروینس سور سولو چې موږ د پرائم منسٹر کمیټي جوړ کړو ځکه چې دې نه مخکې به پرائم منسٹر ځان غیر ذمہوار د فاتح نه ګڼلو چې دا د پرزیدنٹ په جوریډکشن کې ده. دې چې موږ د کمیټې سره کینیستو نو کمیټې سره موږ دا خبره وکړه چې خبره ده دي چې تاسو د هر ایجنسی دوره وکړئ. خو کله چې دوره کوئ نو په هغه دوره کې به د پارلیمنټیریان سټیټس به د کمیټي ممبر وي او په هغه ویزټ کې چې په کومه تاسو کله ایجنسو ته ځئ په هغه کې هر مکتبه فکر خلک راوغواړئ د هر چا رایه وګورئ.
اوریدونکو نن مو په جمهوریت کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه په قومي اسمبلی کې د خیبر لاستازي حاجي شاجی ګل اپریدی سره خبرې واورېدې. تاسو واورېدل چې نوموړی وایي چې که د قبایلي سیمو اوسنی نظام ناکامه شوی نه وای نو نه به خلک بېکوره کېدل او نه به په هغو سیمو کې امنیتي او سیاسي حالت زیات خراب وای. اپریدی وایي چې بدلونونه باید ژر راوست
راوستل شي او د قبایلی سیمو به کور شوی او خپل کلیو ته لستنیدو سره د ورته نوې نظام ورکړل شي. شاجګل افریدی وای دوی غواړي چې قبایل په پښتونخوا ورګټ کړل شي یا د هغوی ځان ته صوبه جوړ کړل شي، او که هغه هم نکیږي نو باید د قبایلی سیمو منتخبه انتظامی شورا جوړ کړل شي چې ټولې چارې خپل پر مخ یوسي. دا ونننۍ خبرونه د جمهوریت پر راتلونکي خبرونه کې هم د قبایلی سیمو اصلاحات په اړه غږیږو. اوس مو په مخه ښه
جمهوریت.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 13,500، 15,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.